د ازادي رادیو درنو اوریدم کو بیا ستړم سې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو پورې ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر وروستیو خبري مسایلو تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د وروستي حمله په اړه به تاسو د افغانستان د ملي مصالحې د شورا نظر واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې په دغه هوایي حمله کې ټول تلفات وسلوالو طالبانو ته اوښتي، خو د ملي مصالحې شورا بل خبره کوي. په دې خبرونه کې ولایتي راپورونه هم لرو او نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. خو اول ورځو اسدالله لودین ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی لوړ پوړو افغان چارواکو منل چې د هرات گزرې کې ملکیان وجل شوی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پاکستانیو په ګډون یو ډیر طالبان وجلی، او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنې غونډه کې فزیکی ګډون نه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې شورا وایي د هرات په گزرې ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. په خبر پاڼه کې راغلي تمه دا وه چې د بین الافغاني خبرو پیل ته په نږدې کېدو به تاوتریخوالی کم شي، خو وړاندې راغلي د جګړې په ډګرونو کې د مرګ ژوبلې زیاتوالی انساني او بشري فاجعه ده. له دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر ویلي د دوی شواهد ښیي چې په گزرې کې ټوله مرګ ژوبله طالبانو ته اوښتې. اسدالله خالد وایي
موضوعي کې دیروز د ایران
هرات کې چې پرون کومه پیښه شوې موږ یې فلم او انځورونه لرو. له رسنیو هیله کوم چې له دې خبرو وروسته یې خپاره کړي. موږ دا نه شو ویلی چې تصویرونه مه خپروئ، ځکه چې زموږ پوځي راز دی. خپاره یې کړئ چې ولس پوه شي. هیله لرم چې ملکي مرګ ژوبله هیڅ نه وي.
دفاع وزارت یو ویډیو هم خبره کړې چې د دوی په وینا همدې سیمه کې له برید مخ کې یو شمیر وسلوال پکې ښکاری، خو د ویډیو کاروالۍ لا خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. په ننګرهار کې ملي اردو چارواکي دا کوي چې خوګیانیو ولسوالۍ کې یو ډیر طالبان وجلی چې د دوی په خبره دیارلسې پاکستانیان دي. د 201 سیلاب قلي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان جنرال محمد کریم نیازی په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې پر طالبانو دا برید په کلغو کلی کې شوی دی.
نیروهای دفاعي امنیتي کشور یک عملی بالمقابله در مقابل
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد د دښمنانو په وړاندې ځوابي برید ترسره کړ. پایله کې یو ډیر ستنه وژل شول چې ډیر لستنه یې پاکستانیان دي. برید کې 15 طالبان ژوبل شوي او د دوو رنجرو په ګډون لاس موټر ویجاړ شوی.
دوو رنجر تخریب ګرځید بسو.
طالبانو تر اوسه د غبریت په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا او حج او اوقاف وزارتونه په ګډه له خلکو غواړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په لوی اختر کې له راشه درشه ډاډه وکړي. دوی وایي تیر اختر کې خلکو د دوی سپارښتنې له پامه وغورځولې چې ورسره یو دم ټول روغتونونه د کورونا وایروس په ناروغانو ډک شول. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب وایي خلکو ته د دوی دا پیغام د نړۍ د سترو دنیا عالمانو د فتواو پر بنسټ جوړ شوی.
در روان اختر پشپو کې لډیر نزدېکټ نه ډډه وکاو، لډیر زمينا سونه پرېز وکاو، او د لمانځه په دوران کې فاصله مراعت کو، ماسک واغوندو. موږ او تاسو د دې شاهد یو چې پروژه او په اختر کې د موږ اکثر هیوادوال د کرونا په مرض باندې مصاب شول، او هغه دی بې پرواهی واجو.
د عامه روغتیا سرپرست جواد احمد عثماني وویل له معایناتو او د ناروغانو له مراجعې ورته ښکاره شوې چې د دغه ویروس خپرېدل کم شوي، خو وایي لا هم دغه هیواد له دې کړکېچه نه دی وتلی. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنې غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوي ویډیویي ویناوې وراستوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړي هیوادونه پرون چهارشنبه سره سلا شول چې مشران دې په دې اسامبله کې د فزیکی ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبله د نړۍ د مشرانو له فزیکی حضور پرته تر سره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قنسولګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون چهار شنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قنسولګرۍ د تړلو امر کړی. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکا د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی. د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویلي که واشنگتن له خپل دغه پریکړې په شان نشي چین به غچ اخیستونکي اقدام وکړي. په پکن کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قنسولګرۍ لري. او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای په 20مه به عملي کیږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربان چې که مقابل لوری مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره لار پرانیزي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر 15 بجو ده. د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د څخه د ورستي معلومات درکړو چې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه څه نظر څرګند کړی دی. په دې خپرونه کې به همداراز تاسو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې له دې خبر کړو چې امریکایي ځواکونه له دوو پوځي مرکزونو څخه وتلي دي. هلته امنیتي ځواکونه څه وایي او د سیمې خلک څه وایي چې د دوی په ژوند باندې به څه اغیز ولري. په همدې خپرونه کې به تاسو له کونړه د ای وی مېرمنې خبرې واوري چې په خپل کور کې خیاطي کوي. په کونړ کې هغه ښځې چې په خپل لاس کار کوي او پیسې ګټي څه ستونزې لري. بیا به ورسو کابل ته. په کابل کې به د ازادي خبرې واوري. او له هلمند به د بوس پر تاریخي کلا په راپور کې واوري.
ځینو زورواکو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغوني آبادات ونیسي او هلته د استوګنې ځایونه.
خبرونه اول راپور مو په هرات کې د روسي حمله په اړه دی. د افغانستان د ملي مصالحې شورا نن ویلي دی چې د هرات په گزاري ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. د یادونې وړ بولم چې زموږ همکاران له هرات په راپور کې وایي چې پرون د هرات د گزاري او ادرسکن ولسوالیو په ترمنځ سیمه کې د حمله شوې وه چې د شینډن د ولسوالۍ څخه او د گزاري ادرسکن او د شینډن ولسوالۍ څخه شمیر خلکو په هغه مراسمو کې ګډون درلود چې هغه په سیمه کې د طالبانو د یو پخواني مشر د راخلاصېدو په خوشحالۍ کې جوړ شوی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست نن په کابل کې وویل چې پر دغو مراسمو په پرونۍ حمله کې تر ډیره حده وسلوالو طالبانو ته یا د په وینا د دولت وسلوالو مخالفانو ته تاوان رسېدلی دی. خو د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې تاوتریخوالی او د ملکي خلکو وژل کېدل نور هیڅ توجیه نه لري. د زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوي.
سلامونه فرشته جان، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. بلې، څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، زه به پیل له دې نه وکړم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په هرات کې د تیرې ورځې هوایي برید چې افغان امنیتي ځواکونو لوري ترسره شوی کلک ټکو غندلې. نوموړي بیگانه وخت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وه او د دواړو خواوو لوري د بریدونه نشي کولی چې د سولې پروسه پر مخ ولاړه شي. د په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله هم پی وی خبره کړي اعلان کې د غبرید یو غمیزه یاد کړي ویلي دي چې په دې برید کې ملکی کسوتا تلفات اوختی دی. خاغلی عبدالله په دې اعلامیه کې لخکیل خو غوښتنه کړې ده چې د جګړې پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته جدي پام وکړي. نوموړي همداراز د اړوندو بنسټونو څخه د دې پیښې د جدي څېړنو غوښتنه هم کړې. امریکا په داسې حال کې دغه پیښه غندي چې د چهارشنبې په ورځ د هرات ولایت د ادرسکن او شندن ولسوالیو ترمن سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته تلفات اوختي. د سیمې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې برید کې ماشومان هم وژل شوي دي. د سیمې عیني شاهد صبور رحمتي داسې وایي:
تیاره در حال گشتگرد با چهار تیاره فقط می زد. مردم هم حراس کردن. مردم هم در
حال وی تیاره در گردیدو پا حال که و خلق پا ویره که خلق پا ویره که چه ولی و دین کسان یا خوابل خواه منده و حالی مونگ هم چه شاو خواه دول از کسا و پا موتر که و پا دی تیخت پا حال که و چه پا مونگ بعد هم برید بشوه. تیاره با چه هر حقا چوک لیدل چه دی تیخت پا حال که و پا آقوی بای برید که ول زمان برمانه چه دی تیخت پا حال که و آقای هم و وجله. دغه برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې تازه له بند آزاد شوي طالب قومندان قاری غلام نبی ته خپلوان راټول شوي وو او نوموړی خپل کور ته روان وو. دا خبره د ادرسکن ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ظریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړی ده. هغه وایي:
یاره ساعت 8 بجې دیدم کې بیامد شروع کړه زدن.
اته بجې راغله او په وشتلو پیل وکړ. کله چې تیاری راغله په کورونو ماشومان باندې ډزې پیل کړې او ټولې وبوښتل. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په شوي برید کې د هیواد دښمنان وژل شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ټول امنیتي ځواکونه د ملکی تلفات په برخه کې جدي پاملرنه کوي. هغه وویل:
امر متوسیه میاست که نسبت به تلفات ملکی
دی وی زما امر او سپارښتنه ټولو پوځیانو ته ده چې د جګړې پر مهال د ملکی تلفات په اړه جدي پام وساتي. په دې پوهیږو چې ستونزې شته. په دې هم پوهیږو چې دښمن غواړي د خپل زهرجنو تبلیغاتو له لارې زموږ روحیه راوځپي. هغه پیښه چې په هرات ولایت کې شوې موږ انځورونه لرو، ویډیوګانې لرو چې د رسنیو برخه همکارانو هیله کوم چې خپاره یې کړي. زه هیله لرم چې ملکی تلفات هلته نه وي خو د افغانستان دښمنانو تلفات هلته حتما شته. د دفاع وزارت همدارز یو ویډیو لدغه د اسدالله خالد له خبرو ورسته دفاع وزارت خپل یو ویډیو خبره کړ چې په غو ویډیو کې څو تنه وسلوال لیدل کیږي. خو تر اوسه د دې ویډیو کاروالي هم موږ نشو تاییدولی. د هرات محلي چارواکو هم ویلي چې په دې بریدون کې طالبانو ته تلفات او وخت خو طالبانو به دغه ادعاوې رد کړي. وایي چې په کې ملکی کسان پناه شوي دي. د دې ډلې وان قاری یوسف احمدی ازادي رادیو ته د هرات کې ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په دې بریټ د دې بریټ د لومړنۍ معلومات د دې بریټ لومړنۍ معلومات خي چې اته کس ملکی وګړي وژل شوی او دول استور تپیان دی. بلې فرشته جان،
ډېر مننه پر دې صاحب ماته دې نور د هویلو څنګه دی پریشي. او دونکو ته باید دومره وایو چې زموږ همکار شاپور صابر په هرات کې نن د ادرسکن ولسوالۍ ته تللی و او کوم غوښنه چې تاسو د هرات د ادرسکن ولسوالۍ د خلکو واردل هغه د شاپور صاحب د مرکو پر اساس راغون سوی و. زموږ همکاران دغه د هرات کې وضعیت تعقیبوو. د ازادي راډیو په راډیو او همداراز پر انټرنیټ باندې پر زموږ پر پاړه باندې تاسو ته معلومات ترلاسه کولای سئ او ځان ورڅخه خبرولای سئ. ازادي راډیو پر ټویټر هم شته، پر فیسبوک هم شته. نو که تاسو غواړئ چې خپل معلومات د دوستانو سره شریک کړئ، تاسو هلته کولای سئ چې د ازادي راډیو سره یو ځای سئ. وروسته د ننګرهار چین ولسوالۍ ته ځو او هلته له خپل خبریال سره خبرې کوو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په شینوارو کې را سره زموږ همکار سارګل امیرزای صاحب ملګری دی. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوو پوځي اډو څخه وتلي دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی پرون له ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی و او ویلي و چې دواړه پوځي اډې په هسکه مینه او چین ولسوالیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی. امیرزای صاحب، تا خو نن د سیمو ته تللی، چین ته به تللی او هسکه مینې ته، نو د خلکو سره دې خبرې وکړې، د چارواکو سره دې خبرې وکړې، وضعیت یې خپله ولید. مې اورېدونکو ته لطفا معلومات ورکړه.
ډیر ډیر مننه تاسو ته او د ګلوب کوته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه زه نن هڅه کوم له ولسوالۍ ته تلم او ماو هغه سیمې چې هلته د بهرنیو ځواکونو کومارډه او اوس کې تللي دي او د غاډۍ افغان ځواکونو ته سپارلې ده. د نظمیانې کیسې پکې پرتې دي اوس نو دغه سیمې ته تلی وم او دغه سیمه مې له نږدې وکتل. هلته مې له خلکو سره م خبرې کړي، له ځایي چارواکو سره مې خبرې کړي دي.
دوی څه وویل ځایي چارواکو د تاسو ته څه وویل چې د دې منطقې امنیت به دوی د کابل څخه اضافي ځواکونه وروستي دي که دوی خپل هلته نفر درلودل چې دا کله دا بهرني ځواکونه د هغه ځای څخه ووتل هلته ځای په ځای کړل؟ څومره بهرني عسکر هلته وو چې وتلي دي؟ آیا دوی دومره یا څومره عسکر په دې دواړو سیمو کې چین او هسکمینه کې ځای پر ځای شوي د دې لپاره چې دا خو یوه ډېره د امنیت لخوا نازکه سیمه ده، ځکه هلته نه یوازې دا چې وسوال طالبان فعالیت لري، مخکې د داعش ډلې هم دلته ډېر فعالیت درلود. نو په دغه امنیتي مسله باندې دوی څه وویل چې دوی به څنګه امنیت ونیسي په چین او اسکمینه کې؟ اوریدونکو فکر کوم چې دا زموږ د همکار سره مو تلیفوني ارتباط قطع سوی دی. دا تلیفون لاین فکر کوم کمزوری دی. په هر حالت کې زموږ همکاران په استودیو څخه دي ته بیا ټلیفون کوي. تاسو ته به د ننګرهار پاس کمینه او چین ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت په اړه د خلکو نظر او د هلته د چارواکو نظر درسره د دوی نظر واخلو پر امنیت باندې او د دوی پر چې د غذای څخه د دوو پوځي اډو وتل به د خلکو د عادي ژوند لپاره څه اغېز ولري. په دې ټولو خبرې کوو، نو کله چې بیرته موږ وتوانېدو چې دوی په ټلیفون کې را پیدا کړو خبرو ته به ادامه ورکړو. امیرزای صاحب تاسو را سره یاست کنه؟ اواز مې اوري. مخکې مو ټلیفون قطع سو. امیرزای صاحب، دغه د دې دواړو سیمو څخه چې د دوو پوځي اډو څخه چې دا بهرنیان وتلي دي، دلته څوک ځای پر ځای شوي؟ دا ځای بیرته امنیتي ځواکونو چې نیولی دی، څومره پرسونل دوی ځای پر ځای کړی او دوی څه ویل چې د دې سیمې امنیت ته به دوی کافي پوځونه لري که به د کابل څخه نور اضافي قواوې غواړي؟
بلې، لکه موږ چې د مسؤلینو سره خبرې کړې دي، دوی ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې چې په چین ولسوالۍ کې کوم بیس خالي شوی دی، هلته د ملي اردو ځواکونه دي، او په اسکمینه کې چې کوم بیس خالي شوی دلته د نظمیانې کتاب ځای پر ځای شوي دي. که څه هم دوی ونه ویل چې دلته یې څومره ځواک ځای پر ځای کړی، خو دوی په خپلو خبرو کې له ازادي راډیو سره وویل چې دوی کافي اندازه سرتیری دلته ځای پر ځای کړي دي او کولی شي چې بې له دې چې بهرنیانې ملګري شي د دغه سیمې امنیت پخپله نیوی شي.
او خلکو څه ویل؟ خلکو څه ویل امیرزای صاحب؟ خلکو څه سره چې خبرې وکړې؟ دلته خو به تا خبرې کړي، دوی څه ویل چې د دوی امنیت ته؟
خلک خو ډاډه نه دي چې سیمه به هغه لکه مخکې چې امنیت پکې و بیا د وسلوالو فعالیتونه به پکې پیدا نه شي یا نور اقدامات به ونه شي. خو اندېښنه یې دا وه چې اوس بهرنیان نشته دی او باید کافي پرسنل امنیتي ځواکونه دغه ولسوالیو دغه بیزونو ته ولېږي تر څو دغه مخکې نام نه وي او ډېرې ځپل شوي دي او بیا د ځپلو نامنه مخه ونیول شي. دوی له مرکزي حکومت اندازه همدارنګه د ننګرهار له ځایي ادارې غوښتنه کوله چې باید کافي پرسنل امنیتي ځواکونه را ولېږي، پوستې جوړې کړي او راتلونکي کې هغه اندېښنې چې دوی ورته لري چې ګوندې دا سیمه به بیا د نامنې په ډګر بدله شي او جنګونه به تر څو د دې مخنیوی وشي.
امیرزای صاحب، د کله چې ته چین ولسوالۍ ته ولاړې او هسکې مینې ته ولاړې، په دغو سیمو کې آیا اوس هم خلک وایي چې د داعش فعالیت زیات دی که هلته اوس طالبان دي؟ د دوی دپاره د امنیت خطر څه شی دی؟ د دغو خلکو لپاره هغه ډلې چې دوی ته اساسي د امنیت خطر پیدا کوي، یعنی اساسي تهدید د کومو خواو څخه دی؟
یو وخت کې تقریبا څلور پنځه کاله مخکې دغه سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر زیات وو. دغه سیمې ډېری سیمې د دو په واټ کې وې. بیا د هغې نه وروسته چې کله داعش ځواکونه راووتل او د طالبانو سره په ځینو برخو کې مخالفتونه را پیدا شو او جګړې وشو ترمن بیا طالبان د نورو سیمو نه وتل داعش دا غوي په ځای باندې را پیدا شول اوس فلحال داعش په هغه سیمه کې نشته خو ویره دغه ده چې کېدای شي چې طالب وسله وال بیا د هغوی ځای ونیسي او بېرته خپل فعالیتونه پیل کړي نو تر اوسه پورې هغه سې ډېر فعالیتونه نه ترسره کړي دي لکه کال دوه وړاندې چې وو خو د دوه اندېښنه دا ده چې که چېرته بهرني ځواکونه له دغو سیمو ووځي یا ووتل او داخلي ځواکونه دلته رانشي او ځای ته ځای نشي او خپل اقدامات جدي نه کړي او د دغو سیمو د امنیت په خاطر باندې خپله پاملرنه ډېره نه کړي نو ویره دا ده چې
ډیره مننه اوریدونکو تاسو زموږ د همکار سارګل امیرزی صاحب خبرې واورېدی چې د ننګرهار د شینوار سیمو د دوو په امریکایي پوځي اډو د خالي کېدو په اړه تاسو ته معلومات درکړل. د امریکا متحدو ایالاتو په فبروري کې د فبروري په 9مه نیټه د امریکا د طالبانو د استازو سره په دوحه کې د سولې موافقه وکړه او د دغې موافقې پر اساس باندې دوی ژمنه کړې وه چې په 115 ورځو کې به یعنې د فبروري څخه وروسته دوی د موافقې پر اساس ځینې تعهدات عملي کوي چې په هغه کې له 5 پوځي اډو څخه د امریکایي ځواکونو ایستل هم شامل وو. د امریکا د حکومت استازي زلمی خلیزاد چې د افغانستان د سولې پر پروسه کار کوي د جولای په 14مه نیټه باندې لیکلي وو چې 115 ورځو ته رسیدلی دي او یو د امریکا او طالبانو د موافقه پر اساس باندې د خپلو تعهداتو لومړی برخه سر ته رسولې ده چې په هغه کې د ځواکونو د شمیر کموالی دی او د 5 پوځي اډو څخه د امریکایي قواوو وتل دي. په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو کولای شئ چې مشته د افغان بیسیم پرته ساتل شمیره باندې پیغامونه راوستوئ. موږ به ورسته خبرونه کې تاسو دغه ساس پیغامونه خبره کړو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس له کابل یو راپور لرو. په کابل کې هغه ښوونکي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په قراردادي ډول دوی ته کار ورکړی و چې دوی په ښوونځیو کې درس ورکړي یو شمېر شکایت کوي او وایي چې له 500 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. دا چې ولی زموږ د همکار رحمت الله افغان په راپور کې به یې واوري.
25 کلنه آزاده د افغانستان د پوهنې وزارت له قراردادي خوونکو یوه ده چې په وینا یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې مالي حقوق نه دي ترلاسه کړي. دا وایي د پخواني قرارداد په اساس چې لا هم ورسره لغوه سوی نه دی دوی حق لري چې مالي امتیاز ورکړل سي. نوموړی وایي چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. اغلی آزاده وای خاون یې معلول د کار نسی کولای چې د عوایدو یوازنی سرچینه یې د معلمی میاشتنی قراردادی معاش وو. دا یوازې آزاده نه ده چې له دا ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان ده بلکې آزادۍ ته ورته د حق الزامی زرګونو ښوونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د حق الزامی د ښوونکو شمیر له 1500 نه اوړي. ښکاري چې د کرونا وایرس دوی ټول بیکاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د کرونا وایرس ته له خپرېدو د مخنیوي په هدف ټولې تعلیمي ادارې رخصت کړي چې لا هم د قرنطین د موده پای ته نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قرنطین له امله له یادو قراردادي ښوونکو سره قراردادونه نه دي سوي نو ځکه هم دوی ته مالي حقوق نه ورکول کیږي. د دغه وزارت وایانده نوریه نهضت وایي
قرارداد
مرمن نزهت زیاتوی چه در روان تعلیمی کال پو پیل که در گرمسیر و ولایتونو لپاره حق الزحمه خون که استخدام سوی او در دوی در حقونو پاره جمهور ریاست تا ولاندی سوی در پوهن وزارت لحق الزحمه خون که غواری چه در دغه وزارت اعلان سوی بستونو تا درخواست وکړي چې در رسمی خون کو پو توګه پو دنده او گمارل سی در یادولو در چه لدی ولاندی در افغانستان خصوصی خونزای طولن همویلی و چه پا دی حباد که در قرنطین لعمل چه خصوصی خونزی رخصت دی نگدی پینزا ویازر خون که بیکار سوی دی.
اوس به له کونړه زموږ د همکار رحمت روح الله انوري راپور راواخلو. دی په کونړ کې د یو شمېر ښځو سره غږېدلی دی چې خیاطي کوي او له دې لارې پیسې ګټي خو وایي ستونزې لري.
د ماشین د څرخ په تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حلیمه د نورستان د پارون د ماندی د کلی اوسیدونکې ده. د کوټې په مخامخ خټین دیوال د دې په لاسونو د ګنډل شویو جامو څو بیلګې راځړول شوي دي. حلیمې د جامو ګنډلو کسب په سیمه کې د یوې بهرنۍ مؤسسې پر مټ زده کړی دی. وایي څو ډوله خزینه کالی ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي زده کړی هر قسم مرړی او دغه بل امبرلا همداسې نور او پنجابي همدغه دو خپلوانان یې ډېر راوړي او موږ ته یې ګنډو ورکوو. څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو. موږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول به وګنډو چې هلته ویسو هر یو چیجار به ترلاسه راوړو.
حلیمه وای خیاطی په دې هیله زده کړه چې په برکت به یې اقتصادي حالات ښه شي او دوی به په پټیو کې له درنو کارونو او له غره د پیټو له راوړلو وژغورل شي. خو تر اوسه د بازار د نشتوالي په سبب هغه هیله نه ده پوره شوې. دا یوازې حلیمه نه ده چې د خیاطۍ کسب زده کړی او ګنډل شوو جامو ته د بازار نشتون خفه کړي، بلکې د هغې زیاتی هم خیلی ورته ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کرست از هر قسم کست سنام نشوست یاد واس میش.
دا نگاره ده که چه هم پا پختو خبری نشی کولی خو پا خپلا مورنی جبه چه ده پارون سیمعیز جبه ده وایی هر دول ده خزینه کالو گندل ازده دی. دیر جامعی گندلی خو چوک نشته چه تریاد لباسو نواخلی او دوی ده جامو جوڑولو کار تا دوام ورکلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې اروید لایسی. اوس په یو بل یو نړیوال راپور اخلو. د نازی جرمنی د وخت دی وی د یو اډې د ساتونکو د محاکمې پریکړه نن اعلان سو او پریکړه وسوه چې یو درنیوي کلن سړی چې برونو دی نومیږي په دې خاطر چې د نازیانو د کنسنټریشن د یوه کمپ یا د داسې یو ځای چې هلته به یې خلک شکنجه کول او وژل یهودان، هلته دی پیرهدار و کار یې کړی و. په دغه خاطر باندې دی په دوه کاله تعلیقی حبس باندې محکوم شو. د ده محاکمه نه میاشتې وه. احمد شیبر د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور نور جزئیات په دې اړه تاسو ته وړاندې کوي.
برونو دی درنیوي کلن دی. دی د نازی جرمني د اس اس په نوم د استخباراتو د توقیف په یوه کمپ کې ساتونکی و. دا کمپ د دانزینګ ښار ته څیرمه و. دا ښار اوس د پولنډ د خاورې مربوط دی او نوم یې ګدانسک دی. څارنوالانو دا سړی په 5230 قتلونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی او د ده لپاره یې د درې کلونو په مخ د بند سزا غوښتنه کړې ده. څارنوالان وایي دې کس د نازیانو لپاره د یوې پرزې په ډول کار کړی دی خو د دې کس مدافع وکیلانو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د قربانیانو استازیو او د نږدې 40 تنو چې د نازیانو له کمپ څخه ژغورل شوي دي یا د هغوی خپلو خپلوانو له دې تورن کس څخه غوښتي دي چې خپل جرم ومني خو دوی د هغه لپاره د کومې سختې سزا غوښتنه نه ده کړې. د منصفه پلاوي یو شمېر غړیو ویلي دي چې دا بوډا دې نه زنداني کېږي او د هغه کمپ چې دا بوډا پکې ساتونکی و یو ژغورل شوی هم د دې ساړه د بخښلو غوښتنه کړې. برونو دی د ځوانانو په یو محکمه کې محاکمه کیږي، ځکه چې دی د جرم په وخت ولس کلن و. د په محکمه کې په خپلو تازه څرګندونو کې بخښنه غوښتې ده، خو ټینګار یې کړی دی چې د توقیف په کم کې د خپل کار لپاره مجبوره شوی و. ده زیاته کړه چې له هغو خلکو چې د هغه حماقت دوزخی تیر کړی او د هغوی له خپلو خپلوانو بخښنه غواړي او بیا باید داسې څه تکرار نشي. د نازیانو په توقیف ځایونو کې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال 2 میلیونه کسان چې اکثر یهودان وو، یا د ګاز په واسطه یا د شاقه کارونو له امله چې وشي به هم وو، وژل شوي دي.
د احمد شبر راپور مو واورید. له دې سره ورځو زموږ بل همکار اسدالله الدین ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې شورا وایي د هرات په گزرې ولسوالۍ کې د ملکیانو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله په یوه خبر پاڼه کې ویلي تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې خوږیانو ولسوالۍ کې 1.5 طالبان وژلې چې د دوی په خبره 14 پاکستانیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو په ګډه له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په لوی اختر کې له راشدار شي ډډه وکړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بخښنې سره د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوي ویډیوي ویناوي وراستوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قنصلګریو د تړلو امر وکړي. او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یو اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای 28 به عملي کیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرونیز، یو د کوچنیانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف او د ازادي رادیو ګټ پروګرام دی، او بل د کور کلی پروګرام دی. خو تر هغه مخکې ورځو هلمند ته زموږ همکار الیاس دایی د بوسپور تاریخي کلا او د چې دغه کلا له څومره خطر سره اوس مخامخ ده یو ځانګړی رپورټ یې جوړ کړی دی. هیله ده چې تاسو هم خوند درکړي.
د هلمند او ارغنداب سیندونو ترمنځ په خاور کې نیمه غارک بوست کلا په خورا خاموشي د هغو بوسل کوي چې په وسیله دا کلا دلته ودانه شوی. کله چې د اسلامي دورو د بیلابیلو واکمنانو پر مهال د جوسو لوړو خندکونو څخه د کلا پرانستي سپيري غیژ ته ګوره، نو د هغو کیسو او داستانونو څخه به ضرور متاثر کیږي چې د بوست د کلا د عظمت په اړه دی اوریدلې دي. دلته د جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د بوست کلا د شیشک په خېټه کې ځینې خښتې شودل سوي دي. بیا نه یوازې کار نه دی سوی، بلکې پر اوروستو وختونو کې دغه کسانو مخه هم نه دی نیول سوی چې په خپل سر کیندنی کوي.
هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لوري غصب سوي دي هغوی.
د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویاړ وایي لکه چې دنده پیل کړې ده، هر ورځ د مرستندوی ادارو په خاص ډول یونسکو سره په خبرو بوختې چې د امن سیمو تاریخي کلاګانې ورغوي او یا په تاریخي میراثونو کې شامل کړي.
په دغه د جنگونو په دوران کې زینو خلکو، زینو زورواکو، زینو کسانو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغونی آبادات ونیسي، او هلته یا هم دوی د استوګنې ځایونه ورکه استوګنه ورکه، او یا هم په کښتو په کرونده باندې واړوي. مګر کله چې موږ دغه مسولیت تراغلی یو، کله چې دغه ماموریت موږ پیل کړی دی، موږ ډیر هڅه کړې ده ترڅو هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لوري غصب سوي دي هغوی له غصب څخه وژغوري، هغه تاریخي آبادات له غصب څخه وژغورو، او یا هم د هغوی لپاره حریمونه وټاکو.
په هلمند کې د بوست په څیر اتیا لوی کلاګانې دي چې اکثره په نام نه وغسیم کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د دې جملې یوازې شل سروې او ځینې پروان مریض کال کې د یونسکو په مرسته رغول کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي بوست کلا د غلوی پروژو پلس کړي چې نږدې راتلونکي کې به کارونه پیل شي.
د ګرمسیر کانال دی نور پاخه سرکونه دی بوست کلا ان شاء الله شاهدان به نږدې ورځو کې د بوست کلا د سرک او د خپل د بوست کلا د ترمیم پروژې به هم فعالیت شروع کړي.
د تاریخي سیمو څخه چې د زرګونو کلونو نوم لري یو د ګرشکول سوالي شاربند او بل بالا حصار دی چې اوس پکې د حکومت لخوا محبس جوړ شوی. په هلمند کې د آشنا تلویزیون خبریال عمر المر چې کلونه کېږي په تاریخي سیمو کې عکسونه اخلي وایي که یادو سیمو ته نه پاملرنه دغه ډول دوام وکړي ډیر کلاوي او تاریخي آبدې به د لاسه ووځي.
زه فکر کوم حکومت ته امنیت په لومړیتوب کې دی. ډیر کلونه کېږي چې زه د عکاسۍ په برخه کې کار کوم، په لسګونه ځله دغه هرې تاریخي سیمې ته تللی یم او ورځ تر بلې خرابېږي خو رغېږي نه. چې دا کار او بې تفاوتي امکان لري په تاریخي برخه کې موږ د ډیرو میراثونو خلاص کړي.
د هلمند اکثره تاریخي کلاګانې او پخوانی ودانۍ د هلمند سنتر څنګه جوړې شوې دي چې د مورخینو په خبره د وخت د واکمنانو به د اوبو د سرشارو منابعو څخه په استفاده دلته خپل لشکرې او مالونه ساتل. کتونکو وايي تاریخي آبادات د ملتونو د هویت او تاریخي مخینه بیلګې دي چې ساتل یو غومره مهم دي لکه د ملتونو نمونه او لیکل شوي تاریخونه. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
پنی او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
په درمنه دوستانو سلامونه مې ومني د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې پام دی اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو، ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاتو ګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغه مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داس جوړ ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه ریږي. ورانګ هغه 15 کلن ماشوم د چیل مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سر اغواګ نیسي او بیا نور هم زول ته وای مرکه مې سره کړې دیغه خوګو خبرو ته وقشي.
څوکاله نه
پنځه کلن
ته اوس درته وای چې قصې چا درته ویلې کنه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې نور نه راته ویلې.
د چی قصې درته وای؟
د بچا
د بچا نقل درته کوي. بیا دې ته خو هیڅ نقل درته کوي لکه ډیر
ګیر بیا خو ما تراس مې وې تاسو
ښه څومره نکلونه دې تر اوسه ذکرې
دې منته ذکرې
اوس ما ته کوم نکل کولای سي ته یو نکل خراته وکړه
دې بچالو دې سدلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نادي ماشوین دې څه وکړه
مو دې مونږ نشو دین وکړه
وای دغه بارا سي د دې سي وکي دا وای دې سي دې سي وکړه ما
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پویږي چې په ژوند کې له حسین سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې دی ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته دیغه په ماشومانه ژبه کیسې وی.
د خو وخت شي یا ځینې وخت هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانه کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عواطف هم سره ملوي د زوی ته میغه کیسې کومه چې ځینې وختونه د کیسې معمولا د شپې لخورته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمي او ورورو د هم د کیسې په ورو سره خوب هم وړي کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خسته کی یا د ماشومان نه چې هغه سره لوبي کی نو زه غل ځان که نوما د ماشومانو خواني قصي بیانوم او د قصي ورته کوم چې مازويتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجري جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره کې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نوې کړي پلرونو موږ ته نوې کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وي. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کولې، خصوصا کله چې تیارې بو یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پویږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پویږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده همدغه زمری د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او د قسم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او ل کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچې سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه نه ډکه کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي قصه ده، د کوتر او د چیشي قصه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وي. دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبرو مانی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غلې شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبې ته په سر رقم ژبه باید ویل شي.
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي، یعنی هغه د لوی د پاره نه دی، نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ته خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کلی قصې لاخه.
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې دغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ییز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې. سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د کورکلی وی بل خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. آیا د سې کورنۍ مولیدلې چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنې نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لري څه دي؟ نن هم دا موضوع تیړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تګ په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوړوي.
قدرمنو دوستانو، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېز هندي. که میندې او پلرونه د خپل اولادونو سالمه روزنه وکړي، نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولی شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپل اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
مومه پاره دوند ولی دلتا ناسی بکسرم پشاده
کور سنیم تلی نا وقتا شلیده
ولی نا وقتا شوی نا وقتا ده کور روواتی
اولا
بچ کور تلار چه مرد بختنه کهی چه ولی نوی تلی کورستا
او نا ولی بختنه خونه کهی وست
بچ وقت زی کورتا
ما خواه مازانون سارا
بیادی پلارتا چه وی؟
پلارتا بامیم چه تلیم کورستا
ار وقت ده کورس نپتیگی؟
دسته او در وقت نپتیگم کم کم رز زمه کم کم رز نزمه
نوالی نزی؟
مداد بس نزمه زیتیم زده تنگ شلی ده زدم تینا تور ده
خود زده ما توره هنو درس هوه؟
ویم درس هویم بس کلا کلا مستازان وخی بس زده مونت بیخی تور کرده کلا کلا زم کلا کلا نزمه
اوس دلتا ناسی چه سو ده کورس وقت تیر شی کنه؟
او دلتا ناسیم چه ده کورس وقت تیر شی بیا چه کور تلاشم بیا بورتیم چه تلی اوما
زینه کورنه بیا وای چه دوی دیری مصروفه دی او ده اقتصادی ستونزو لکبله نیشی کولای لماشوم چخه ده هغه ده کورنه دنده او زدکرو پختنه وکری او یاد ماشوم خوانزی تا ورشی دوی پده بسنه کوی چه اولاد یه خوانزی یا کورس تزی پده اره ده کابل خاروسی دون که جلال دستی وای
زی مکتب تزی اولادونم زی سو غریب کاری پختنم نده کردیم و من خپل غریبی که و مصروفی کار که سارزو ما خام رازو نو کتابون کتاب چه مال تا ورکی دا پویگو چه مکتب تزی و ما شومان زی مکتب تا خدا پختنم نده کردی چه یار غیر زیری که نکه خمان سارزو ما خام رازو نو خب دوم رو منگو کچه دوڑی پیدا کو لباس پیدا کو ورتا هم دا غیلو کو نور پختنم نده کردی
دا غور ولایت اوسیدون که عثمان غبسی وای چه پا ماشوم توب که بله مکتب چه پتیده چه اوز بخبل کار بخیمانه دی اخبل دا ماشوم توب کیسه دست را تکوی
ډیر ښه دی لایم زه به قصه درته وکم چې په ما باندې تیر شوی د ډاکټر نجیب په وخت یو رقم موټر او برقی موټر ورته وچ پلاینو به د مکتب د متعلمین نه بغو کرا نه خسته 15 ورځې متواتر د ما سمې دوی خويندې وي او درې څلور نور انسمفیان او چې ما هم سایګان او گاونډیان او د کور دوه تم وی چې مکتب کې چی کو چې زو ورځې خرش د موټر کې په چکر وي خو یو ورځ لوړونه دوی ورځې لوړونه بس ته سینما پامیر نه او ته بګرامه پورې په موټر کې تلو راتلو بس کرایم نه رسا خسته قرار په موټر کې ناس په مکتب ته نه او د کور به وته دریشی بم واغسته مکتب کتابونه او کتابچی ټول شب بم وخت لا کوم خرسم چې روزانه ته تعین شي واغه بم پلاس را کړل چې ولر شي مکتب ته همو موټر کې چکر وایو خو سخت خیمانه ایم په کار باندې ولا کوم شي هغه موقع او وخت چې وو هني یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نوي یعنی دی متعلم دی پورا دیر غد تاون دیری
در افغانستان دولو ما کردم علمی غره محمدی ساق مومن بیا زین اوامل دی دی سبب گرنی چه زین کورانه خپل اولادونو تا دی زدکرو پا برخه که سما پاملر ننکوی
پا افغانستان که در فرهنگ دی روست پاتی دی روستو یک کلونه که چنه چه بدلون پکراغلی دی پا دی برخه که خود دیری لطونه دی افغان طولانه خود دیر روست پاتی طولانه دا یا خدا دا چه اکثر مور و پلار چه دی بی سوادان دی تعلیم نلری او که تعلیم لریم پا اغا سویه تعلیم نلری چه دوی تخایی بلی لطی دا چه اکثر کورنۍ په مرکزونو کې په ولایاتو کې اکثر کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي دوی وظیفو ته لاړ شي بیا ترنه ټوله ورځ خبر نه وي پوښتنه ترینه نه کوي ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي خپل اولادونو نه خبر نه وي په قصه کې نه وي خو زه یو څه به زده کړي
د لوګر ولایت اوسیدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي او سره له دې چې ښوونځي او کورس ته یې لېږي په کور کې هم سره مرسته کوي نو موړی وای
مکتب خودی چې دا شخصی مکتب ده هر میاشت دوی یو د موالدینو جلسه لري بیا غی کی هر میاشت زه اشتراک کوم اتمن ورزم دی او 200 لپاره دی غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبري لري هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره سره یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو د ما په گاوند کې کوم کور چې ده هغه هم ماشومان مکتب ته ځي لیکن پلار و مور ورسره همکاری نه کوي نو همیشه دی غوی سری پارچی او د ما بچان همیشه الحمدلله اول نمرګانی
استاد توحید چې په خواب کابل کې دی خوانزي استاد ووای د معرف وزارت د مقرری په اساس کې چې یو زکونکو خوانزي ته له دوه څخه د زیات ورځو لپاره غیر حاضر شي نو باید له کورنۍ سره اړیکه ونیول شي خو له بده مرغه چې اکثره خوانزي د بیلابیلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي
د خوانزو ادارې توپیر لري هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضی یا د رسخطوی په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب خونځی ته ناراضی هغوی سره خبره شریکې دي امام او د والدینو په ادرس باندې خونځی ته شاګرد راغواړي هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي، نو دغه معلم بل د سنف د حاضري معلمې له ادارې سره د نظر شریکۍ او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کېږي په ټولو خلکو باندې دا غږ کوي چې په خپل وخت کې شاګردان راورسیږي. دا د ادارې پورې ډېر تړاو لري. ډېری داسې خونځي موږ په اطراف کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي، یا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې خونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه. پوهنه د وزارت پالیسي هم همداسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب سي د غوی والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نشي او له ښوونځي څخه هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کیسې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي. معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنې زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړي، هغه مضامین سي ورته تدریسیږي او زده. خو لیکن که چرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري، دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بل اخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کیږي نه. موږ هغه شی خز ده کولای سوای سي په هغه کې ځان مسؤل وبول.
سلام زیاتوي، دا د ټولو کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې خوانځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې خوانځي څخه پوښتنه وشي ترڅو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره ماتیږي، بل اخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده سیده یا یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بل اخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وای، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی نقل کولو ام دلته شروع کی، دلته دی مغز دی ته مجبور شو سیده غلط کارونه وکي، غلط لاسو کارو لاس پوری کی، نو لدغه ځای دی دغه کراکټر ام داسې جوړ شي غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګه همکارانو په کې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وې سي کور کې خیریت دی جوړي؟
سلامات سلامات، خیریت خوب؟
خیریت دی، د غزوی دی ناستلو بکسم شاته و ما ول کور سنې تلوي نه وخت شو به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی به ځان هغه دغه کې د ولدا سي کې ورور فیسم ور کوي د کارې مو باسي به پختنه نه کی د خوڅه کې ناستو.
والا جی صاحب رښتیا درته وای، مونږه مصروفي خدا لک لیګو چې لار سي کورس ته ولکه دومره وخت پاتې کیږي چې مونږ لار سو پختنه وکړو چې دا لک تللای نه د تللای، خو لیګو عدد مونږ امکانات ورته برابر وونه لیګو نو خو په ستار نسو کولای.
ورور کته نشي کولای، ته وظیفې ته ځین عمر په کور کې دا کنه خور ته ولې پختنه نه کوي؟
ورور عادت څه وایي، زه خو بیکار نه یم، کور کې ټول کار په ما دی، ماشومان قرار کما لوخي پرمینځم دی گایو کم کدا وسارم.
وڑکای خو نه د پخپل خو بات خپل پویږي.
سید اورور چې پخپل خو بات پویږي، خو مونږ هم دغه ماشومان لرو، که زه وزګار نو موري پختنه کی، که موري وزګار نه زیزم پختنه کوم چې کور ته راشو کورنه کاری ګورو پختنه ورنه کو، کدا هم د سپری دی خو هم پیسې لاړم هم دغه کوڅو شو.
ولا رښتیا درته وای، خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې څارو، مور هم دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې په خدای که د دغه اشپزخانې نه د باندې
و. وروره دومره ځای خو نه دی، خو د سړک نه غاړه کور لس دقو کې ځي او بېرته راځي او پوښتنه کوي د ځنه به څه شی جوړ شي چې دا داسې وکړي. نو سړی خلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي، استاد نه پوښتنه وکړي دا لک راځي نه راځي، درس کې لایقه دی نه دی، څه مشکل لري څه نه لري، دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي. تا د دنه کله پوښتنه کړې کارخانګي کوي که نه؟
لا رښتیا کو پوښتنه نه پوښتنه مې نه ده کړې.
خلاص نو پوښتنه باید وکړي.
رښتیا وایي وروره مونږ خو پوښتنه نه ده ترې کړې. سا کالم دغه محروم پاتې شوی و، ځکه هم کورس ته ولېږه چې هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته.
خیر وسې خورې والکه، تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه، درس دې وایه، دا د پلار دم پوښتنه کوي، مور دم پوښتنه کوي، بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست.
خیر وسې وروره، ته دې ژوندی وې چې مونږ دې متوجه کړو.
پس له دې به زه حتمان په هفته کې یو دوه ځلې ورځمه، د دې هلک پوښتنه کوم چې دی راضي د کارخانګي څنګه ده، کارخانګي کوي که نه کوي.
خیر وسې کور دې آباد، یوازې مونږ نه ټول هغه کورنۍ چې ماشومان کورس کی دی که مکتب کی دی، ورشی خوانزی تی ورشی کورس تی ورشی دی، استادان نه پختنه و کی کچه مشکل لری چه اغا باید حل شی.
اوالا دا خو بیخی ضروری ده.
یواز دا خبر خونه ده سره مکتب تلار شی و بر ترا شی، خو باید درس و گی.
دا و دا دیوانه دا کور کلی خپراوانی مطالب چی تاسو آوریدل. در بلی خپراوانی خواخت ولری. موسیقی